سرویس خبری ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهی تان سپاس.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان او قادر حبیب مو په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې هرکلی کو. نن په دې خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره په دې ژغیږو چې آیا هغه افغانان چې په ډیرو خواریو او زیاتو مالی مصرفونو اروپا ته په قاچاق ځي په اروپایي هیوادونو کې نیکمرغه کیږي، یعنی هیلې او ارزوګانې هلته پوره کیږي. راپورونه خوایي چې اوس اروپایي هیوادونه افغان مهاجر نه مني او که یې مني هم په ډیرو مشکلاتو یې مني. په وروستیو کې مو داسې راپور درلود چې بریتانیا له نورو اروپایي هیوادونو سره په دې کار کوي چې هغه افغان ماشومان او تنکي ځوانان خپل هیواد ته بیرته واستوي چې په بریتانیا کې خپلوان نه لري. د بریتانیا د مهاجرت د چارو وزیر ډیمن ګرین وویل بریتانیا له نورو اروپایي هیوادونو همداراز ملګرو ملتو او د افغانستان له حکومت سره کار کوي چې له هغو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد افغانستان ته استول کیشي. د وویل هیڅوک باید په نړۍ کې ماشومان خطرناکو سفرونو ته ونه هڅوي. له بلې خوا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د کم عمره یا ماشومو افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو د پلان پر اساس د بریتانیا د سرحدي چارو اداره په کابل کې په 4 میلیون پاونډ په ټولنه کې د دغو ماشومانو د بیرته جذبېدو مرکز جوړوي. موږ به په دې خپرونه کې له بریتانیا، فرانسې او ډنمارک څخه میلمانه ولرو او تمه لرو چې له نورو هیوادونو به هم افغان پناه غوښتونکي تلیفون را وکړي او له خپلو ستونزو او سترګو لیدلې حاله به زموږ نور اوریدونکي خبر کړي. د خبرونې میلمانه در پیژنم د لندن څخه محمود نظری به د ټلیفون له لارې را سره وي. ښاغلی نظری لیکوال دی او له ډیرو کلونو راهیسې په لندن کې اوسي، یعنی له هغه وخته چې بریتانیا به نسبتا په اسانه شرایطو افغان مهاجر منل. له فرانسې څخه د پوهنتون استاد ډاکټر احمد مهجور لرو. ښاغلی مهجور په سیاسي ټولنپوهنه کې دکتورا لري. دغه راز بله ډنمارک څخه عربشا چمتو را سره وي. چمتو صاحب په ډنمارک کې ډیر کلونه تیر کړي او په اصطلاح حالت منل شوی، خو له دنمارک به زموږ بل میلمه بسم الله سالارزی وی چې لانه دی منل شوی. همدارس د ازادي رادیو د کابل په استودیو کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویندوی ګل محمد مختاری، د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ویان نادر فرهاد او همدارس حفیظ معروف د یو هغه افغان دی چې نه پېژم چې کوم اروپایي هیواد ته تللی و خو دیپورت شوی دی.
بله آقای سارون، قسم که شما گفتین من خدمت شنونده ما و مهمانای عزیز رادیو آزادی هر سلام و ادب دارم. جوان به خاطر که عمدتاً نوجوانا و جوانای افغان با متقبل شدن خطرهای زیاد راههای دشوار پشت سر میگذرانند و برای دست یافتن به یک آینده روشن خود به کشورهای اروپایی میرسانند، اما تعداد زیادی از خانواده های افغان هم هستند که بنابر مشکلات متعدد دیگر از جمله بدامنیتی راه دوری از وطن پیش میگیرن. آقای نادر فرهاد، سخنگوی کمشنری عالی ملل متحد، در استادیو کابل با خود داریم. اینا در یکی از کشورها نیستن. آقای فرهاد شما را خوش آمدید میگم. در آغاز اگر به طور مختصر و فشرده اگر لطفا بگوین که عمدتاً مشکلی که افغانها مجبور میشن به خاطر از او کشور خواهد ترک کنن و رای سخت دوری از وطن در پیش بگیرن چی است؟
مهاجرت افغان ها از افغانستان در از مناطق مختلف در زمان های مختلف به دلایل مختلف صورت گرفته. این مهاجرت ها سابقه بیشتر از 30 ساله داشته از افغانستان، بخصوص به دو کشور همسایه و فراتر از کشورهای همسایه. دلایل عمده در هر مقطعی زمانی متفاوت میتونه باشه. در دسامبر 1979 با اشغال افغانستان انگیزه های مهاجرت های و یا پناهندگی وجود داشته، چون مردم در اون زمان به دلایل ناامنی گسترده در افغانستان نقض سری حقوق بشری افغانها در داخل کشور و سایر ملحوظاتی که بدان وسیله یک شخص به عنوان پناهنده در سایر سرزمین ها قبول میشن وجود داشته. حالا هم این دلایل وجود داره در بعضی از مناطق افغانستان، ولی امروزه مهاجرت ها از افغانستان بیشتر به دلایل مشکلات اقتصادی صورت میگیره، یا به عبارت دیگر مهاجرت های امروز از افغانستان به دنبال گمشده خود او افغان ها در سفر هستند که او گمشده شان همان اشتغال میباشه، و این مهاجرت ها بر مبنای اقتصاد و بر مبنای مشکلات حاکم از دید یا از بود اقتصادی اجتماعی صورت میگیره. حداقل مطالعات تقاطیری که ما نشان دادیم بیانگر همچون موضوعات است.
نظری صاحب تاسی چی پلندن که وسی تاسی خله هغه افغانانو څخه یاست چې په خوات للی یاست او منل شوی یاست، او وسنی راپورونه زموږ داری چې هلته افغانان چې نه منل کیږي او که منل کیږي هم په ډیرو سختو شرایطو منل کیږي، او داسې هم ویل کیږي چې افغانان هلته هغه نوي افغانان چې ورځي هغه له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي. او ښاغلی فرهاد ورته اشاره وکړه چې اکثر افغانان چې اروپایي هیوادونو ته ځي د دوی د تګ انګیزه اقتصادي ده، یو څوک چې غواړي تر انګلستانه پورې ځان ورسوي په لسګونو زره ډالر باید مصرف کړي، دا اوسنی راپورونه داسې وایي چې تر شلو زرو ډالرو یا نږدې شل زره ډالر ورته پکار دي چې په قاچاق ځان هلته ورسوي. دا افغانان چې هلته رسیږي آیا همدغه خپلې پیسې پوره کولی شي، او آیا په انګلستان کې په څه شکل سره ژوند په مخ بیایي؟
په دې مسلې په اساس به په سریزه کې ووایم چې اوس په اروپا کې د مهاجرو مسله له ټولنیزې مسلې څخه یو سیاسي مهمه مسله شوې ده. د دې ځای خلک هغه میلمه پالنه چې پخوا یې درلوده هغه تغییر کړي دي. اوس د افغانانو ته او مهاجرو ته د تفویض په سترګه کتل کېږي، او ټول هیوادونه اوس په دې باندې یو خوله سوي دي چې په دې قوانینو کې باید تغیرات راځي، چې یو د هغو څخه انګلستان دي. په انګلستان کې مخکې د دې د کارګر حزب و، په کارګر حزب نسبت مهاجرو ته رویه یې ډېره ښه رویه وه، ولې د محافظه کار ګوند چې میان ته راغی د هغه یوه د مهاجرو یو ضد رویا درلوده، او چې دغه موضوع یې د ټاکنیز مسایلو یو مهم مسله تشکیل ول، چې هغه وویل زه به مهاجر نور نه پرېږدم چې افغانستان راځي، ایټالیا انګلستان ته راځي، او همدا علت و چې ډېر سخت قوانین یې وضع کړي دي. ملکې هم په خپل د پارلمان په غونډه کې چې افشا کول وویل چې د مهاجرو مسله باید محدود شي. حتی اوباما هم ټینګار وکړ چې دغه مسله به د ملي مسله د مهاجرو باید اصلاح شي. نو په دې ځای کې د کارګر ګوند برخلاف د محافظه کار ګوند داسې تصمیمونه نیولي دي چې مهاجر په مطلق توګه بند کړي. د دې بندولو لپاره فعلاً داسې تصمیم نیولي دي چې ټول هغه دوسیې چې پاتې دي هغوی یا قبول یا رد شي، نور د دغه امیګریشن باب یا رګر سره د بینه وړي. د دې لپاره چې دوی په اقتصادي اقتصاد کې غواړي چې ډېر هغه مصارف چې غیر ضروري دي قطع کړي. نو په دې خاطر باندې دلته پخوا خلک راتلل او شام د امنیتي مسایل وو او اقتصادي مسایل لپاره، مګر اوس دې چې وینم د سیالۍ په خاطر راځي چې پلانې تللې دي، د پلانې زوی تللې دي، پلانې هم ورسي په ډیرو غټو پیسو دلته راځي. هغه چې کورنۍ درلودې پخوا هغه قبلېدل، هغه چې په ځوانان وو هغوی تر اوسه چې راغلي دي د اته کاله نه کاله رد شوي دي، پټو ځایو کې ژوند کوي، په ډېر نا قانونی او هغه کارونه چې ډېر مشکل او ستونزې لري هغه عادي انګلستان هغه کارونه کوي، هغه کارونه په نیمه بیه کوي، او هره ورځ چې پولیس ویني ورشتان ببر سي چې د اوسن واسطې په دې شرایطو کې دلته ژوند کوي.
عرب شاه چمتو هم یکی از افغانای مقیم دنمارک است که از سالهای متمادی در این کشور مقیم بوده. چمتو صاحب، شما اگر به ما بگوین در ارتباط به مهاجرین، آقای نظری در ارتباط به مهاجرین که به لندن میرن، به بریتانیا میرن، معلومات دادن و صحبت کردن، اگر شما بگوین که در دنمارک چطور است؟
اینم قوانین هم په دنمارک یعنی دغه قوانین هم دلته تطبیقیږي په هغه خارجي ارباب باندې چې دلته غواړي پناهنده یا د مهاجر په شپت باندې پناهندګي ورکړي. ارز دلته دی چې هغه څوک، مهمه خبره دا ده چې څوک راځي دلته په ډیرو غضب یعنی ډیرو پیسو باندې ځان رسولی شي چې دلته راورسیږي. پخوا یو څه اسانه وه، ولې اوس ډېر مشکلات پیدا دي. دغه مشکلاتو په اساس باندې اول دوی ځان را رسولی نه شي. که را ورسېږي نو دوی پیسې امکان لري چې ډېرې پیسې په مصرف کې، لکه مخکې چې سرمن صاحب وفرمایل، مهمه دا دوی چې چېرته دلته را شي ډنمارک ته. البته دلته اول دا چې د دوی د ژبې زده کول مهم خبره داره چې ژبه زده کړي او دوی ځان دپاره کار پیدا کړي. بل دا چې دوی د پناهندګۍ هغه اسناد او مدارک چې دوی پر لاس باندې لري دولت ته قناعت ورکولی شي چې مونږ په افغانستان یا په خپل هیواد کې چې دا هیواد وي، خصوصا زمونږ د ګران هیواد وګړي، دوی باید قناعت ورکولی شي چې دوی هلته څه مشکلات سره مخامخ. البته سیاسي مشکلات یې درلودل، اجتماعي او یا دا چې اقتصادي مشکلات یې درلودل. قوانین ما مخکې عرض وکړ چې په اروپایي هیوادو کې یو شان دي. دوی کوشش کوي چې
چند تو سب اگر از قوانین بگذاریم بین که سر زندگی عملی همین مهاجرین گپ بزنیم، این مهاجرینی که به شکل غیر قانونی آمدن و قبول نشدن، وضعیت از یاد چطور است؟
بسیار با مشکلات زندگی پیش میبره، یا واید نداره که زندگی خود پیش ببره و او پایسته یا پولی که مصرف کرده، اگر به او شکل که یار جواب نداده و را قبول یار نفذی رفته، اگر 10 سالم بگذاره پول پیدا کردن میتره. بخاطر از اینکه کشوری دنمارک واقعا د کشورای اروپایی یا کشوری بسیار با قوانینش بسیار سخت و مشکلتر به یعنی نفوس کشور دنمارک تقریبا 5.5 میلیون نفوس داره، ولی اینجا همه کس تحت کنترول و مراقبت جدی قرار داره.
نو چنتو صاحب، ولی بیا خلق افغانان شوق کوي چې دنمارک ته لاړ شي؟ آیا هلته هم دی افغانان ترمنځ همغه مسله ده چې نظری صاحب ورته اشاره وکړه، وایي د سیالي مسله دار څوک وایي چې د فلاني زوی لاړی نو زما ولی لاړ نه شي؟
ټولو افغانانو ته وایم، هغه څوک چې راغلی دي خدای دې ثواب ولې وکړي، او هغه څوک چې په لاره کې دي بیرته د خپلو کورو ته ستانه شي، او هغه څوک چې تصمیم دی ته لري چې خصوصا دنمارک ته راشي. زه فکر نه کوم چې د دوی په ګټه به وي، دا ځکه چې په دنمارک کې یعنی قبولي او دوی ته د پناهندګۍ چانس ډېر کم دی. ستاسې خبرې په تایید سره دغه یو تعداد افغانان چې په کلي کور کې یو څوک راغلي وي چې دوی قبول شوي وي دلته، او بل څوک ورته وایي چې پلاني احمد زوی د محمود زوی هلته دی، نو دا زه د چا نه کم یم، زه باید اوسم. او که ما نه دا پوښتنه تاسې وکړئ او دا اورېدونکو په ځای باندې زه اوسم دا پوښتنه ځان ته راجع کړم چې ته ولې تللی؟ حال دا چې زه تقریبا ډېر کلونه مخکې چې په سیاسي پرابلم سره مخامخ وم دلته راغلی یم د خپلې کورنۍ سره. تاسې باور وکړئ زه بالفعل ښاغلی سروان صاحب، تاسې خبره چې زه په خپل هیواد کې د مسله او قوو یو افسر یم، او زه افتخار کوم چې خپل هیواد ته په یعنی په مستقیم ډول باندې خدمت کوم، او دا خپل هیواد باندې ګران دی. زه هیله من یم ښاغلی سروان صاحب چې زمونږ هغه وروڼه چې دا تصمیم لري چې دلته راشي اروپایي هیوادو ته، خصوصا دنمارک ته، زه هیله کوم چې د خپل هیواد مینه، د خپل هیواد محبت، او هغه پیوزونه چې زمونږ په هیواد کې د خپلو وګړو ترمنځ وجود لري، دا په هیڅ دنیا کې نشته. دی
نو معروف صاحب، تاسو دیپورت شوي یاست، دا اصطلاح اوس عامه ده. یو څوک چې کوم هیواد کې ونه منل شي او اخراج شي هغه ته اوس دیپورت وایي. دا انګلیسي کلمه اوس بېخي زموږ په ژبو کې هم شامله شوې ده، او ټول خلک فکر کوم پې پوهېږي. تاسو له کوم هیواده دیپورت شوي یاست، او څه مو غوښتل، او په څه نیت او په کومه هیله تللي وي؟
زه کرختہ درته وایم چې زه څلور ځلې را ډیپورت شوم، یو ځلې د ایران ځینې او درې ځلې له ترکیه څخه. دغه تاسو مخکې ویل چې په لنډ ډول خبرې وکړه، اوریدونکي ډیر دي، میلمانم ډیر دي، زم غواړم چې پلان ډول خبرې وکړم. ایران چرا ډیپورت کېدلو هم ستونزې پکې ډېرې زیاتې وې، په هماغه اندازه باندې چې کله ترکینه را ډیپورت کېدلو، بیا هم د یونان د بارډر نه چرا ډیپورت کېدلو هم ستونزې وې. ستونزې شته دي، هغه څوک چې تللی دي هغوی ته اندازه لګېدلې ده، او هغه څوک چې هلته په لندن کې دي، لکه مخکې چې نظری صاحب وویل، چمتو صاحب وویل، نور ورونو چې وویل، ستونزې حتمن شته دي. هغه څوک چې ځي هغوی ته دا خبرې لوړاندې معلومې دي. خو یوه خبره چې ولې خلک څیګی چلندن تلار شي، سو مسائل دي چې زه د خپل تجربه له مخې غواړم ټول اوریدونکو ته وایم. لومړی مسله لکه مخکې چې فرهاد صاحب ورته اشاره وکړه، د غربت مسله ده. خصوصا افغانان د پډیر کمزوري اقتصادي حالات کې ژوند کوي، د دوی ژوند لخوړه لډیرو ناوړ ستونزو سره مخ دی. دوه هم هغه ځوانان دي چې یوازې د لندن نوم اوریدلې وي، او د همدغه نوم یوړې په اصطلاح لونی ګرځیدلې وي چې زما پلان کوي تربور په اصطلاح عزیز لال زبید ولال نشم، زم باید ځان لندن ته ورسوم. د درې مغه کسان دي چې لکه زه چې تجربه لرم، لمون سره چې پلار کیو، هغوی د زینو سیالویو لکه مخکې مې چې وویل د سیالویو تر څنګ نورې انګازې وي د غربت انګازې وي د همدې د نورو مجبورتونو چې په وطن کې درلودل د همدې مجبورتونو له امله تللي دي. څلورم عامل یې بېکاري وه. متاسفانه افغانستان کې ډېر ځوانان
بېکار دي. معروف صاحب تاسې که یو څه د خپل سفر لنډه کیسه وکړئ چې تاسې څنګه چې موږ اورېدلي دي وایي خصوصا هغه خلک چې له ترکیې یونان ته ځي له بلغاریا له لارې ځي هغه ډېر سخت خطرونه زغمي په لارې له ډېرو خطرونو سره مخامخ کېږي. تاسې دلاسې کوم خطر سره مخامخ شوي یاست؟
اول نه ډیر ځلې خطر سره هر سفر چې مونږ کړی واقعا مونږ داسې احساس نه کوو چې مونږ بیرته ژوندي خپل وطن ته راستانه شو. یعنی داسې اطمینان او باور مونږ نه درلودو چې مونږ به خپل هغه موخې او هدف ته په سلامت صورت سره ورسېږو. یو له هغې نه په چې زه درته ووایم د کښتۍ مسله وه. مونږ چې کله د ترکیې نه یو ښارګوټی ده د ازمیر په نوم سره هلته مونږ د شپې لاړو. د هغه ځنه مې غوښتل چې وا یونان ته لاړ شو. په دې لاره کې مونږ ځنګل ته لاړو. په ځنګل کې پاو تیر کړل که څه هم یخنی ډیره زیاته وه. کښتۍ رانغله په دغه شپه بیرته راغللو. بیا په دا بله شپه چې لاړلو په کښتۍ کې چې سپاره سولو د کښتۍ په دې سیند په منځ کې ولاړه وه. نو کله به چې دا کسان هلته تلل د یو سپیډ بورډ غوندې کوچنۍ کښتۍ وه. په دې کې په یو یو دوه کسان سپرېدل. هغه به دې منځ کې یو بله کښتۍ وه چې یو څلوېښت کسه به کېږېدل هلته به ورتللو. نو کله چې مونږ په دې کښتۍ کې لنډ بیا درته وم چې ټول سپاره شو تقریبا پنځه څلوېښت کسانو. دې کې مونږ سره څه عراقیانو یو ماشومانو را سره زنانه مې را سره د عراق خلکو د افغانستان خلکو د پاکستانو د بنگلاديش او د هندستان ډېر ملکونو خلک و. په همدې چې په دې کښتۍ کې چې کله مونږ سپاره شو غوښتل مونږ چې د یونان په طرف حرکت وکړو. نو په لار کې مونږ باندې کښتۍ خراب شوه. د کښتۍ په سر باندې که تاسو خیال کړی وي یو داسې د توازن یو جنډه ولاړه وي چې هغه د دې کښتۍ توازن ساتي چې یو خو بله خوا حرکت ونه کړي. همدغه کښتۍ چې د دې توازن دغه جنډه یا هغه په اصطلاح هغه لرګی مات شو نو کښتۍ خراب شوله. نو هغه وخت واقعا ډېر د خطر ځای په دې و. مونږ داسې تمنه درلودله چې مونږ به بېرته ژوندي لاړ شو ځکه مونږ سره دوه دانې روسان سپاره وو. هغوی سمدلاسه له ځان سره هغه یو ځانګړی جامې له هغوی سره وي هغه یې واچولې. دوی غوښتل چې ځانونه ټو بهر ته واچوي ځکه هغه داسې جامې له دوی سره وي چې څلیرې ساعته په اوبو کې سړی نه ډوبه کېږي. نو په همدې لحاظ څلیرې ساعتو کې کولی شوي چې دوی څوک ځان ته راغوښتی وي. بل په هغه لاره باندې ډېرې زیاتې کښتۍ ځي راځي. نو همدا مسله وه چې دوی ځانونه تیار کړل. مونږ ډېر ورخطا سو. مونږ دا تمه نه وه چې مونږ به یا وچې ته وځو. خو په همدې ژوند او د مرګ په تمه باندې په اصطلاح وو چې خدای سهار کړ. سهار نه وروسته یو کښتۍ همداسې په خپله د چپو وهله یو غاړې ته ووتله. په یو غاړه کې مونږ بیا بس خدای رحم وکړي.
تشکر معروف صاحب. از ګل محمد مختاری سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میخوایم بشنویم. در حالی که مشکل اقتصادی عمدتاً مشکل خوانده میشه، اگر با پاکستان و ایران بگوییم خب مصرف کم است، میتونن که با پول کمتر به خاطر کار به این کشورها برن. اما وقتی که مسئله اروپا مطرح میشه، مسئله هزارها دلار مطرح میشه. شما چی فکر میکنین که چرا یک افغان می پول انگفت خود نمیخواد که در افغانستان با او کار کنه، یا چرا نمیتونه که با می پول در افغانستان کار کنه و از او یک عاید نسبتا خوبتر داشته باشه تا این که تا اروپا بره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما همکاران محترمتان و سایر مهمانان حاضر در برنامه شما سلام و عرض ادب و احترام دارم، همینطور به شنوندگان برنامه شما. در خصوص سوالی که فرمودید، همونطوری که دوستای دیگه اشاره فرمودن، عوامل مختلف نسبت به این قضیه نقش داره که عمدترین عامل ناامنی در کشور هست. ناامنی باعث میشه که یک سرمایه‌دار هم سرمایه خودش را از کشور بیرون بکنه، در یک جای مطمئن‌تری سرمایه گذاری بکنه و کسانی که یک مقدار مکنت و استطاعت مادی دارن در یک جای آرامتری برای خودشان زندگی فراهم بکنه. این به لحاظ روانی یک امری کاملا ملموس هست. بحث ناامنی تاثیرات خودش را داره و همینطور بحث مشکلات اقتصادی من فکر نکنم عامل اصلی مهاجرت مردم ما به سمت اروپا بوده باشه، چون طبیعیه اونجا کسانی میرن که استطاعت رسیدنی به اونجا را داشته باشه، در حالی که کسانی که مشکل اقتصادی دارن ممکنه فوقش تا ایران و پاکستان برن. یک عامل دیگه ای که به نظر بنده میرسه بیشترین مهاجرینی که به سمت اروپا حرکت میکنه معمولا یا از پاکستان یا از ایران هست و یا از کشورهای دیگه ای که در آسیا هستن و اینا با توجه به اینکه سالیانی متمادی در این کشورها زندگی کردن، با فرهنگ اونجا خو گرفتن و یک مقدار به لحاظ آسایش و رفاه به یک مرحله رسیدن و به لحاظ اقتصادی هم مهمه، یک مقدار امکانات اقتصادی به دست آوردن. خب این هم خودش باعث میشه که یک مقدار با توجه به جاذبه هایی که در کشورهای اروپایی وجود داره یا لااقل شنیدن، برای رسیدن به اونجا خب اقدام میکنن. به نظر من یک عامل دیگه هم وجود داره که وجود قاچاقبرانی هستن که وسوسه میکنن، مخصوصا قشر جوان، جوانها را وسوسه میکنن و از کشورهای غربی و اروپایی تقریبا بگیم یک مدینه فاضله را جلوه میتن که اگر کسی به اونجا برسه تمام امکانات برایشان فراهمه. وعده های عجیبی داده میشه، گاهی وقتا آدم میشنوه که کسی اونجا برسه معاششان تکمیل، خانه برایشان داده میشه، موتر داده میشه، دیگه راحت میتونه زندگی بکنه. از این قبیل صحبت ها، اینها مخصوصا روی طبقه جوان تاثیرات خودش میگذاره، باعث میشه که یک جوان وسوسه شوه و خود بالاخره دار و ندار خودش را برداره و حرکت بکنه به اون سمت.
نظری صاحب به منفی ارخونو باندې مخبری وکړه چې ماجر چې کله اروپا ته ځي کوم مشکلات لري، تاسو اشاره وکړه چې له پولیسو پټ ګرځي، نه منل کیږي. آیا هغه خلک چې منل شوی دي دوی ته سره کوم شرایط مساعد دي؟ په تیر بیا کمسینو ځوانانو ته یا کمسینو ستراتلس کالو کشر دي، هغوی درس ویلی شي، د تعلیم امکانات لري که نه لري؟
بله، هغه چې سن سن د اتلس کم وي هغه به عموما یو کورنۍ ته سپاري، او هغه ته د مکتب شرایط شته. کولی شي چې مکتب ووایي هغه کور چې دی اوسېږي هغه ډوډۍ ورته برابر وي، هغه کالي ورته ورکوي، یعنی کار ته نه پرېږدي چې دی غیر قانوني کار وکړي. صرف دی کوای شي ژبه زده کړي، مکتب ته ولاړ شي او وخوري او وشي او خلاص.
حال دا ده چې د دوی کورنیو په دې خاطر لېږلي چې پیسې به ورته وګټي، پیسې نشي ورته برابرولی، پیسې نشي
برابرولی نشي. نو دلته غیر قانوني کار ورته بعضي بعضي وخت ځي دا لفلیپ کوي، یا بعضي وخت داسې کارونه کوي چې هغه کارونه د قانون ضد وي، چې په دې صورت کې هغه قانون کې که دوی ګیر شي بیا نو هغه آینده په دې وطن کې خرابېږي، ځکه په رسمي ډول دوی کار کولی نه شي. دلته هر څوک چې په غیر قانوني کار وکړي، هغه څوک چې کار ورکوي هغه 1000 پونه جریمه کېږي. نو هیڅوک دوی ته قانوني کار دوی ته نه ورکوي، او بل دا چې دوی اسناد نه لري، اجازه د کار نه لري.
اما نظري صاحب در واقعیت امر چطور است؟ اینا خو کار میکنن به هر صورت یا نه؟
چون پول مصرف کردن باید یک کاری بکنن.
بله،
در کار قانونی باشه غیر قانونی، برای از یگانه چیزی است که پول کمایی کنن، بخاطر از این آمدن که پول کمایی کنن و به فامیل خود روان کنن.
بله،
دست پا میزنن ولی با کارای دست میزنن که او خلاف قانونی مملکت است.
بله،
و او برشان بسیار جنجالی در آینده زندگی از بسیار جنجال وجود میه.
شغله شمسالدین حامد هم اوس د کابل په استودیو کې تشریف لري، دوی ته امر کلی وای. حامد صاحب، زموږ ملمنو د افغانانو د مهاجرتونو په باب نظرونه څرګند کړل. د پاکستان او د ایران په برخه کې موږ د غوړو چې ډېری خبرې وکړو، ځکه چې بډې اکرم همیشه خبرې کړې دي او ډېر خلک هم خبر دي او ډېر زیات خلک هم دغو دوی وادو ته ځي. لیکن اروپایي هیوادونو ته زموږ یو عمده سوال ده چې اروپایي هیوادونو ته افغانان چې په داسې حال کې چې په اروپایي هیوادونو کې نه منل کیږي یا په ډیرو سختو شرایطو منل کیږي، او له بلې خوا هغه خلک ځي چې یو څه لري، یعنی په زرګونو ډالر باید ولري چې بیا اروپا ته ځان ورسوي، یو څوک ولې، یو افغان ولې دومره لوی خطرونه په غاړه اخلي سره لري چې دومره پیسې هم لري چې په خپل وطن کې کولی شي په یو گزاره جوړه کړي؟
فرهاد صاحب گفتن و ما البته صحبت های دوستای دیگر نشنیدیم، ما موافق هستم با او دلایل، ولی دلایل دیگه هم میتونه در کنار ای که افغان ها چرا مهاجرت میکنن به غرب کشورهای اروپایی، بسیار واضح و روشن است که افغان ها وقتی میخواهند به غرب مهاجرت بکنن بیشتر جاذبه های باعث میشه که اینا را بکشانه به طرف غرب و زندگی بهتر، زندگی بسیار خوب در کشورهای غربی به خصوص کشورهای اروپایی سبب میشه که افغان ها به طرف کشورها کشانده شوند، و عامل دیگه هم میتونه عدم اطمینان از آینده در کشور ما، یعنی مردم ما نسبت به امنیت و نسبت به آینده زیاد مطمئن نیستن که یک سال بعد وضعیت امنیتی افغانستان چه میشه، وضعیت عدم پیشرفت افغانستان در داخل کشور هم میتونه از عامل دیگه باشه. وقتی افغان ها میبینن که خب حضور نیروهای خارجی، حضور جامعه جهانی نتونسته و تغییری را که مردم انتظار داشتن به وجود بیایه، ناامیدشون میشه و این ناامیدی باعث میشه که خب یک فکری بکنن و او کسایی که مقدار پول دارن سعی کنن که کشور را ترک بکنن و به کشورهای دیگه مهاجرت بکنن. فکر میکنم که اینا عواملی هستن که خب شاید در کنار از این عوامل دیگه هم وجود داشته باشه که باعث شوه افغان ها دست به مهاجرت بزنن، خبر خطرات بسیار کلان و بزرگ را متقبل شوند و برن بکشورا. اما در قسمتی که خب چگونه از این مهاجرت ها جلوگیری شوه، من فکر میکنم که هم وزارت امور مهاجرین و هم دفتر محترم UNHCR در افغانستان در زمینه آگاهی دهی و خطراتی که متوجه افغان ها هست و کاری را که لازم است در سطح تبلیغات و آگاهی دهی انجام ندادن.
چم تو صاحب کوم افغانان چی منل شوی دی په دنمارک عموما په څه بوختی څه ډول کارونه کوي؟
ډیر ضعیف کارونه باندې یو تعداد یې چې مسلکی وزا مثلا پیلوټ دلته پیلوټان شته، انجنیران شته، ډاکټران شته. هغه ډاکټران چې هغه په مسلکی لحاظ باندې په دنمارک 15 کاله بیا تحصیل در سر اونه که اگه خپل مسلک بانده نو استخدام کنیگی پیلوتان دلتا وزیفه باقی پیلوتان تنو که منصبدار پخانه منصبدار دلتا اگه منصبدار دیش کرده مجبور ده مکالف ده چه ده خپل جون ده بقا بخاطر بانده یا پا اوتل که کارو کی یا پا پیسغی کی هنده ده پیسی پروشه پا دکانو که کارو کی اویا ذات یو دکان یا مغازه جوړه کی.
پروگرام در ارتباط به مشکلاتی که افغانا در راه مهاجرت به اروپا روبرو میشن و با مشکلاتی که با وارد شدن در کشورهای اروپایی سر میخورن صحبت میکنیم. مهمانان برنامه ما هستند گل محمد مختاری سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی، نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، دکتر احمد مهجور استاد جامعه شناسی سیاسی در پانتون روان فرانسه و همچنان محمود نظری یک افغان مقیم لندن از اوجا در خط مستقیم تلفن با خود داریم و مهمانای دیگر هم خواهد داشتیم در ادامه برنامه. امیدوار هستیم که همراهی شما ایزار هم در این برنامه داشته باشیم.
گل محمد مختاری صاحب در طولانیز و چار و در وزارت و اندوی تاسی مخی یادوانه وقت چه نامنه سبب کیشه چه حق خلق چه چناس پیسی لری اقا هم بغواری اروپا تا مهاجرت و که او در سختی وزغمی، لیکن در نامنه مسئله هم که په نظر که ونیسو تر دیر لدی سر ارتباط لری چې خلکو ته کار نشته. هم نړیوال دا وایي، هم په داخل کې ډیر څارونکي دا وایي چې که چیرته افغانانو کار درلوده شاید ډیر کسانو چې نن سبا توپک په وشې کړی دی هغو به توپک نو واخیستی، بیل بیر اخیستی او یو بل کار بې کړی و، خو د کار زمینې نشته. او په دې برخه کې بیا د انتقاد ګوته ستاسو په شان وزارتونو ته نیول کېږي چې نوم یې د کار او ټولنیزو چارو وزارت، لیکن خلکو ته کار نه پیدا کوي، پدی برخی که سوایست.
بازم تاکید میکنم که مسئله ناامنی یکی از مسائل اساسی در کشور است و باعث بسیاری از ناهنجاری ها در کشور شده که یکی از اونها بیکاری است. وزارت کار امور اجتماعی خب در عرصه‌های مختلف فعالیت هایی داشته. یک بخشی از کار وزارت کار امور اجتماعی اعطای مجوز کار هست، کسانی که در ادارات مختلف در ارگان های مختلف توظیف میشن، حتی در وزارتخانه های مختلف مجوز کار خودشان از این طریق میگیره و در واقع پول ارتباطی است بین وزارتخانه ها و ارگان های مختلف که کسانی که دنبال کار رسمی و اداری هستن از این طریق اقدامات صورت میگیره که از اداره موقت تا حالا در حدود نزدیک 4.5 میلیون انسان استخدام شده در ادارات مختلف که خود یک آماری البته در افغانستان با شرایط فعلی یک آماری بالایی هست. خود یکی از بخش از کارهاست. یک بخش دیگه ای که مربوط به وزارت کار امور اجتماعی میشه بخش خدمات کاریابی است که یک ارگانی در وزارت هست، در اونجا تلاشای صورت میگیره که با مراکز اشتغال، مراکز کاری، چه مؤسسات خصوصی و چه برخی از ارگانهای دولتی این مسئولین مربوطه در ارتباط هستند و کسانی که علاقمند به کارن به این بخش مراجعه میکنن با توجه به ظرفیت و تخصص و فنی که دارن هماهنگی صورت میگیره و از این طریق معرفی صورت میگیره. شاید ده ها هزار انسان از این طریق استخدام شدن. و یک بخش دیگه ای که در وزارت کار امور اجتماعی است که در جهت ظرفیت سازی هست که از طریق وزارت ما مراکز آموزش های فنی و حرفه‌ای در ولایات مختلف در 28 ولایت مراکز اساسی فعال احیا شده و نمایندگاهاش در حتی در برخی از ولسوالی ها کشانده شده که مردم ما
استقبال چطور است؟ استقبال مردم چطور است از این مراکز؟
خب استقبال اونطوری که البته انتظار میرفت به اون شکل نبوده، اما در این حال استقبال خیلی خوب بوده. ما آمار زیادی داریم که از کسانی که به اصطلاح از مراکز آموزشی های فنی و حرفه‌ای فارغ شدن و جذب بازار کار در حدود 208,060 نفر، یکی از آمارهای ما در سال 88 که هنوز آمارای به اصطلاح ربع سال 89 جمع‌آوری نشده، اما خیلی روند ادامه داره، در مراکز مختلف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای داده میشه و در قبال خارجی ها هم ما قوانین استخدام خارجیان را داریم که افرادی که از کشورهای خارج میان اینجا استخدام میشن که از طریق مؤسسات خصوصی، که از جمله شرایطش ایه که کسانی میتونن خارجی ها را استخدام بکنن که اولا در او فن یا در او حرفه ای که یک خارجی استخدام میشه ما یک افغان متخصص و دارای اون فن را نداشته باشیم، و اگر چنانچه افغانی متخصصی در او فن نداشته باشیم حق استخدام خارجی نداره اون مؤسسه‌ای که استخدام میکنه. و در این حال شرط دومش اینه که در ظرف یک سال در همون رشته و فنی که یک خارجی استخدام شده باید یک افغان پرورش پیدا بکنه و آموزش لازم را ببینه که جایگزین شود.
واقعا عملی شده این برنامه تون؟
ادامه داره. بله
من گفتم امی برنامه را که شما سر دست دارین، مثلا یک خارجی که یک حج گرفته و یک مهارت خاص برخوردار است به داخل افغانستان می مسئول است تا یک افغان دیگر دمو بخش آموزش به عملی شده؟
بله این جزی برنامه کاری وزارت است و از همین طریق جواز برای اونها صادر میشه، اگر چنانچه تخلفی صورت بگیره طبعا جواز اونها باطل میشه.
تشکر مختاری سر.
این که خب ممکنه به صورت قاچاق به صورت غیر قانونی کسانی به اصطلاح غیر قانونی عمل بکنه، خودی در تمام دنیا معمول هست، ممکنه کسانی به اصطلاح دور از چشم قانون دست به اکثر اقدامات خلاف قانون هم بزنه، ولی خب روال کار وزارت
البته افغانستان که البته
وضعیت جریان داره،
البته مشکل داره که در دول قوانین عملی شیزه که تقریب راسان کارونه ندی عملی شیوی.
به هر صورت میریم به فرانسه. دکتر احمد مهجور استاد جامعه شناسی سیاسی در پانتون روان فرانسه را از اوجه در خط تلفن با خود داریم. استاد بسیار از شما تشکر میکنیم که وقتانه در اختیار ما و شنوندای ما قرار دادین و در برنامه ما سهم گرفتین. شما در مورد مهاجرت افغان ها به اروپا بعض تحقیقات را هم انجام دادین، تحقیقات علمی را. پیش از این که به این مسئله بپردازیم به شکل علمی، اگر در این مورد نظرتان را بخواهیم موارد مشخص میخواهیم بشنویم که در فرانسه مهاجرین افغان در چه وضعیت قرار دارن و آیا ما قبلا با میمانای ما که در دیگر کشورهای اروپایی دنمارک و لندن بودن با اونا صحبت داشتیم، از فوای صحبتاشون چطور معلوم میشه که بیشتر افغانایی که به اروپا مهاجرت میکنن علاقمند هستن تا به طرف لندن و یا برخی کشورهای اسکاندیناویی مهاجر شوند؟ در فرانسه چطور است وضعیت مهاجرین و آیا مهاجرین میاین به فرانسه و در اینجا درخواست پناهندگی میتن؟ چطور است؟
سلام احترامات خدا به شما و شنوندگان تقدیم میکنم. در مجموع ما چند نکته را میخوام اول بیان بکنم که خوشبختانه دانستم تا کم سخنهای مقام محترم وزارت امور اجتماعی را شنیدم که برای ما زیاد طور قناعت بخش نبود. اولی که در افغان ها که در افغانستان میبراین چندین عوامل وجود داره که اونا را برای مهاجرت میکشانه. تحقیقات نوی نشان داده که سن افغان هایی که به مهاجرت میکنه در افغانستان در سال 2009 بسیار کاهش یافته، یعنی سابق کسایی بود بین سن 18 تا 22 زیاد راهی کشورهای اروپایی میشدن، در سالهای در سال اخیر متاسفانه سنشون بین 13 تا 18 بسیار رشد کرده، یعنی کسایی که ما در اروپا او را به نام کودک یا یاد میکنیم که اونا راهی کشورهای اروپایی شدن. به خاطر از این که روز به روز قوانین هم کشورهای اروپایی در قبال مسئله مهاجرت تغییر میدن
و هر کدام بر اساس منافع خودشان این مسئله را مورد بررسی قرار میدن. در علت اساسی از این که ما در اوجا بررسی کردیم که در افغانستان درست است مسئله امنیت است، مگر بیکاری و الترناتیف برای جنگ، عدم موجودیت نهادهای آموزشی و اجتماعی، فقر جوانها را میکشانه به طرف مهاجرت. چیزی که محترم بیان کرد ما درست است، دولت باید منافع ملی و مردم خود ترجیح بده. یکی از چیزایی که من نمیبینم در دولت افغانستان فعلا است که ما تعجب میکنم شرکت های بنگلادشی، ترکی، چینایی با کارگرای عادی خود میان در افغانستان کار میکنه، در حالی که درست است ما هیچ متخصص نمیبینم در لیست متقاضی پناهندگی در اروپا باشه. اکثرا کسایی هستن که بیکار بودن، جوان بودن و بی سرنوشت بودن در افغانستان و والدین یا خانوادهشان باز اونا با قاچاقبر گرد زدن، حتی بیچاره قرضه زمین خود فروختن، قرضه ها بر اونا فراهم کردن تا اونا را به اروپا بفرستن، در حالی که دولت افغانستان میتونه این اصل بر شرکت های خارجی تحمیل بکنه که هیچ گونه کارگر عادی را حق نداره با از بیرون به داخل افغانستان بیاره با خودشان. آنچه که مربوط فرانسه میشه، فرانسه کشوری است که در اینجا مبارزه بر علیه کار سیاه فوق العاده دولت در ازی فعال است در این مورد و مستقیت داره و نتایج درست درم به دست آورده. برعکس در انگلستان کشوری است که دولت از کار سیاه و حقوق کارگرها نسبت چشم پوشی میکنن، با او خاطر نگذارن بعضی موجی از کارگرای افغان از فرانسه عبور میکنن در انگلستان میان. دو مشکل دیگه پیدا میشه. مشکل اول است که اینا حاضر نیستن در فرانسه تقاضای پناهندگی بکنن، بنان از حقوق پناهندگی در خاک فرانسه برخوردار نمیشن. دوم این که اونا اوجه میرن مورد استثنا مورد استثمار بعض صاحبان کار یا شرکت های خرد ریزه هندی پاکستانی و گاگای افغان قرار میگیرن که با مزد بسیار ناچیز بر از اونا زمینی کار فراهم میکنن. این شرایط باعث میشه که در زمین عدم شناخت کافی افغانا از زبان کشورها باعث میشه که اونا نتانن نه از حقوق خود درست آشنایی پیدا بکنن، نه زمینی ازیرا برای خود فراهم بکنن به اساس حقوق و قوانین موجوده که به آیندی خود به صورت درست و هدف ماندانه ترسیم بکنن.
بله دیر شکرمنن دی فرانسی لطسنگ انگلستان تبلر شد چه استاد محجور مرت اشاره وکړه چې یو شمیر افغانان چې فرانسې ته ځي بیا انګلستان ته ځي، بلکې انګلستان ته اکثر افغانان د فرانسې له لارې ځي.
بله
نظری صاحب خدای دې وکړي ټلیفون مو قطع شوی نه وي، تاسو وښه هغه افغانان چې انګلستان ته ځي او کله چې دوی رديشي نه منل کیږي دوی بیا کولای شي چې وکیل ته مراجعه وکړي، محکمې ته مراجعه وکړي چې دوی ومنل شي؟
بله هغه خلک چې د فرانسې تقریبا تن ترځي لکه چې دمخه استاد ویل روسیا هم ډېره انګیزه لري چې دلته یو انګلیسي ژبه ده، انګلیسي ژبه یو عامه ژبه ده، ژر زده کوي چې خلک دې خواته ډېر زور وي، ول دا چې دلته افغانان ډېر دي ځکه د دې ځای قانون کې د افغانان ټول په دې مرکز کې واقع دي، تقریبا لکه نورو مملکتونه داسې تپ کړي نه دي. په هر کلي کې دوه درې کورونه دلته چې راځي نو هغوی هر یو په بزنس باندې اخته دي، نو دا دوستان نو ډیروالی هم په دې باندې ډېر تاثیر کړی دی. بل دا چې د تور کارونه دلته ډېر دي ځکه هغه کارونه چې انګرېز یې نه کوي، هغه کارونه چې بل څوک یې نه کوي د افغان یې په ډېر لږو پیسو کوي، نو د خاطر تور کارونه پیدا کېږي چې دوی کوی سي د خپل پورونه په ادا
کې. یو اوریدونکی لرو چې مصرف یې ونشي، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله بفرمایئ صاحب.
سلام علیکم ډاکټر پانی، خبرې کوم له فرانسې نه. دا چې پوهیږم چې ستاسو د راډیو په افغانستان کې ډېر زیات سره کوي، ستاسو د راډیو له لارې په افغانستان کې ټولو پلرونو ته او هغوی میندو ته صرف یو پیغام لرم. هغه دا چې لومړی خپل ماشومان خپل بچیان دي خواهش هم لګي، خو د هم لکه مخکې چې دلته د فرانسې په شمالي برخه کې د کلی ښار چورتوي دغسې یو ځنګل دلته افغانان اوسېدل، او دلته دغه انساني قاچاقبران چې کردان او افغانان او هر دې خلک شته، دوی له هغه افغانانو نه چې عمرونه یې دولس کاله کم دي په مختلف قسم حتی جنسي ډېرې په دې باندې کې دوی دوامدار له ځان سره ساتي. دوم یو پیغام دا چې د افغانستان حکومت ته لرم، لکه مخکې چې محجو صاحب ویلې، هغه دا چې دغه هلته چې کوم خلک راځي دوی په سلو کې اته نوي خلک دي چې هغوی بېسواده دي، خپل نوم هم نشي لیکلی، د قوانینو نه خبر نه دي، لکه لپاره چې کارونه د پاره دي چې دا چې کارونه امکانات په افغانستان کې نه راځي زیات کم نه دي بلکې به هدا زیات دی او نو سرهاو په زرهاو پاکستانی او هندي او بلشي کارګون چې لکار کوي
ډاکټر صاحب دا وایي چې یو افغان چې دومره پیسې مصرفوي په فرانسې کې پاتې شي هغه خپلې پیسې بیرته بوت کولی شي
هیڅ کړنه او تاسو مخکې وایي دا هغه کسان دلته راځي چې دوی ګني پیسې پیسہ پیسہ دار دا خبره هم دې موافق نه یم ما د ډېرو تقریبا نږدې 200 کسان ما پوښتنې کړي دي چې دوی دا پیسې کوم کړي دي دوی دا پیسې پیدا کړي خو ټول په قرض لري دی او سر نه
تشکر بسیار زیاد دکتر صفانوس از شما که از فرانسه تماس گرفتین. خب پیش از اینکه بازم به مهمانای ما در استادیو رادیو آزادی در کابل بریم، میریم به یک کمپ از مهاجرین در کشور دنمارک. بسم الله سالارزه از این کمپ مهاجرین در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. از مشکلات مهاجرین سالارزه شب اگر شما بگوین که در این کمپ که شما هستین با چی یک وضعیت روز شب میگذرانین؟
او دلته مې نه هغه څه چې موږ غوښتل فکر م کوو چې دوته به د حقوق فشار مراتیږي او هغه څه چې موږ مستحق دي چې موږ ته باید درک شي تر
اوسه سالر صاحب دا وې سوال چې څومره وخت کې چې تاسو په امدی کم کې اوسئ؟
زه دلته دنمارک تقریبا درې نیم کال کېږي به سرپرست ژوند کوم.
څنګه تاسو تقاضا دې پناهندګۍ کړې ده؟ تاسو ته ځواب څه درکړی دی؟
موږ ته ځواب رد راکړل دی نو زینه غیر منطقی دلایل لري نه پیغام چې یعنی دا منی دی چې موږ دا مشکل لرو موږ مرګ ته دی خو منفی جواب راکړي.
سالارزای صاحب همیچا میمانای ما صحبت داشتن و بعض داشتن گفتن که اکثرا مهاجرین افغان که به اروپا مهاجرت میکنن اینا اکثرا به خاطر مشکلات اقتصادی یا به خاطر به دست آوردن عاید خوب به اروپا میان. شما چی میگین در این مورد؟
اکثریت خلق امنیت نه ډیر شکایت کوي چې په افغانستان کې امنیتی وضع ښه نه ده.
سالارزای صاحب که تاسو لند خپل کیسه وکړئ تاسو په څه شکل سره راغلی؟ زموږ ځینو اوریدونکو ویل چې دوی ډېرې سختۍ په لارې ولیدلې، لند خاطره بیان کړئ.
روسیې له راغلم او په دغه لاره کې ډېر زیات مشکلات تقریبا زه په روسیه کې څلور میاشتې په یو کور کې ما تېرې کړې دي چې په داسې حال کې چې هېڅ جرم دې نه مې کړی او په زندان کې اوسې ډېره سخته تمامېږي انسان ته. همدغه رقم تقریبا زه لس میاشتې مې همداسې په یو کوټي کوټه کې چې د خپلې کډې سره مې همدغه رقم مې شمن مخې ته وړی دی ډېر په سخته باندې راغلم.
بسیار زیات تشکر از شما. بسم الله سالارزه یکی از مهاجرینه که در یکی از کمپ های مهاجرین در دنمارک مقیم بودن. حال هم از دنمارک شنیدیم میریم به فرانسه و از دکتر صاحب مهجور از شما میخوایم بشنویم که مهاجرین افغان بالعموم در اروپا با چه نوع مشکلات روبرو هستن. این شنونده ما از یکی از کمپا با ما در خط بودن، شما گپا اینا رو شنیدین بفرمایید.
که از کسایی که تقاضای پناهندگی کرده یک کاتگوری هستن که اینا تانوز از حقوق لازمیشان در جامعه اروپا برخوردار نیستن و دوم کسایی هست که تقاضای پناهندگیشان قبول شده است، سند پناهنده را به دست آوردند. این دو اصطلاح به هم فرق داره. کسایی که تا هنوز متقاضی پناهنده هستند اونا مشکلات زیاد دارند، در اکثر کشورهای اروپا برایشان اجازه کار نمیدن، از دسترسی به مراکز آموزشی عامه برخوردار نیستند مگر اینکه سنشان زیر سن 18 سال باشه که بعد از اون اجازه میتن برن در تمام کانونای درسی کشورها مخصوص مثلا فرانسه استفاده بکنن. کسی که مشکل اول در فرانسه افغانایی که میاین ایست که اونا زبان فرانسوی رو بلد نیستن. تا زبانی که زمانی که زبان فرانسوی رو اینا بلد نباشن اینا نمیتونن کدام برنامه مشخص برای آینده خود درست کنن. به مخاطره است اینا مجبور میشن با کارهای خرد و ریزه دست فروشی در بازارها در مسائل دست میزنن و در مجموع یک بار به این سیستم اینا آموخته شدن بسیار مشکل است که دوباره از این سیستم اینا خود را بکشن برن به سیستمی که بتارن یک کس یا پیشه یا برن درس بخوانن در سطح بالا خود به عنوان یک کدر در جامعه خود را مطرح بسازن.
بله دیر زیاد
تشکر زیاد.
شبهر بسو کابل تا شمس الدین حامد صاحب دا زموږ میلمنو چې په اروپا کې وویل چې ورځ په ورځ هلته شرایط سخته کیږي او ډېر سخته شرایط دي. د انګلستان په باره کې په دې وروستیو ورځو کې موږ راپور درلود چې دوی د کار د مهاجرو شرایط سخته کوي او حتی هغه د اروپایي مهاجر هم نور نه غواړي چې
وکموي.
اقتصادي بحران دی، د کار شرایط هم سخته شوي دي. په داسې حالاتو کې که افغانان بېرته خپل هیواد ته ستنی شي، څه فکر کوي د هغوی د جذب په ټولنه کې د بېرته کار پیدا کولو امکانات څومره شته؟
اون قسمی که دوست ما سخنگوی وزارت کار امور اجتماعی ادعا دارن که اکثر افغانای ما از لحاظ حرفه و مسلک مهارتهای لازمه ندارن، زیاد از نظر ما قابل قبول نیست. به خصوص ما وقتی که متصدی ریاست امور مهاجرین ولایت هرات بودم، دقیقا ما کسایی که بازگشت میکردند در یک مرکز مهارت‌های اینا را و درجه تحصیلشان و از مسائل مختلف اینا را ثبت میکردیم. به وجه اکثرا افغانای ما که از کشور ایران میان دارای مهارت‌های بسیار بالا و لازمه کاری در سایه‌ای که افغانستان به اون نیاز داره و کارگرای خارجی میان و کارا را تصاحب میکنن وجود داشته. نکته دوم همی که متاسفانه تا به حال وزارت کار امور اجتماعی نتانست از زمینه های اعزام قانونمند و درگاه قانونی کارگران افغانی در کشورهای مختلف از جمله مثلا جمهوری اسلامی ایران که بارها تقاضایی را داشتن که خب باید کارگران افغانی در یک چارچوبات مشخص و قانونمند عازم ایران شوند و یا امکاناتی که در کشور امارات متحده وجود دارد در کشورهای دیگه که زمینه های استخدام و اعزام کارگران افغانی وجود داره، در این قسمت ها کارهای مشخصی را انجام ندادیم. اما در ارتباط با جذب افغانای ما از کشورهای اروپایی، من فکر میکنم که هم وزارت امور مهاجرین و هم وزارت کار امور اجتماعی و نهادهای دیگه سعی کنن اون ده افغانایی که کیسشان پذیرفته نمیشه در کشورهای اروپایی با اعمال فشار و یا با تقاضا و التماس سعی کنن او افغانا حداقل یک سال شش ماه، چون بیشتر دوستی از دنمارک اگه اشتباه نکنم گفتن که مثلا نیم سال از دروجه هستم، اگر دو سال اینا آموزش داده شوند، یک حرفه را آموزش ببینند و یا در یک رشته به خصوص تحصیل بکنند، این بزرگترین کمک است که به افغانای اوی ده افغانایی که رفتن پناهجو بودن و پناهندگیشان پذیرفتن شد دوباره به افغانستان میان، حداقل او ازینه را که از افغانستان با خود بردن در مسیر را مصرف کردن و چیزی ندارن میخوان زندگی کنن، بتونن با او حرفه و مسلک و درجه تحصیل بیاین دیگه برای خودشون یک زمینه کار فراهم بکنن.
پیش از اینکه آقای مختاری تبصره داشته باشه در ارتباط با صحبت های شما، میخوایم که از آقای فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان بشنویم که همه مهاجرینی که در اروپا به سر میبرن، خصوصا در کمپ ها و کسایشان که پذیرفتن همیشه و برشان سند اقامت نمی داشته باشن، فرهاد صاحب بر اینا کی رسیدگی میکنه بالاخره؟ یعنی اینا میگه ما به سرنوشت هستیم، آخر در ارتباط با تعیین سرنوشت از اینا امرا اینا کی کمک میکنه به شکل ازش کار؟
جا داره بگویم، جا داره برای کمپاین بزرگ تبلیغاتی یا آگاهی دهی برای مردم، برای خانواده های افغان در داخل افغانستان که اونا آگاهی پیدا کنند، در قدم نخست مبالغ گزاف را که اونا با مصرف میرسانند اولادای خودم میفرستند در اونجا و در نهایت هم قبول نمیشن و یا خطرات متعددی که در انتظار از اونا از زمانی که اینا غیر قانونی سرحدات بین المللی کشورها را ترک میکنن و با سایر کشورهای دیگه پناهجو گفته میرن، در حقیقت پناهنده هم نمیتونن قبول شن. یک نکته را میخواستم اشاره کنم، این که چون این کمپاین بزرگ تبلیغاتی ضرورت است، بلیا باید براه انداخته شوه، بلیا هر قدر عاجل که امکان داره باید براه انداخته شوه، ولی زیاتر در اینجا نهادهای دیگه نقش وسیع‌تر میتونه.
فرهاد صاحب، همین کمپاین تبلیغاتی رو کی براه بیاندازه؟
دقیقاً میخواستم امیر اشاره داشته باشم، در قدم نخست اتباع افغان هستن که جانای شیرین خود از دست میتن، اتباع افغان هستن که توهین میشن، تحقیر میشن، ضرب و شتم میشن، دوباره به افغانستان فرستاده میشن. این اتباع افغان هستن، دولت افغانستان در قدم نخست بدون شکی مسئولیت داره در قبال اتباع خود که باید کمپاین بزرگ تبلیغاتی را برای بیاندازه. در اینجا نقش نهادهای مانند UNHCR و IOM میتونه، UNHCR اگرچه از دید اساسنامی که داره در قبال مهاجرت ها، چون این مهاجرت ها زیاتر وظیفه ای نداره، ولی چون ما تخصص در این راستا داریم میتونیم پیشنهادهای معقولی را داشته باشیم. فکر میکنم که دولت حکومت افغانستان به ویژه وزارت امور مهاجرین و سازمان جهانی مهاجرت یا IOM دولت وزارتخانه مختلفه میتونه در اینجا نقش بسیار بزرگی داشته باشه. این یکی از کارها میتونه باشه. دوم امنیت بیشتر یا کنترل بیشتر بالای سرحدات افغانستان خودش تاثیرات بسزایی میتونه داشته باشه، تاثیرات مثبت البته، که کنترل شده سرحدات چه کسی بیرون از افغانستان میره، به چه دلایل میره، آیا با مدارک قانونی میرن یا غیر قانونی میرن، چه کسی مسئولیت امو افغانهایی را که فاقدین مدرک هستن داره. در قدم نخست میخوایم بگویم که در هر آن کشوری، هر آن شخصی، خواه افغان باشه یا کس دیگه باشه، اگر معیارهای پناهندگی را دارا می باشه، یعنی ترس معجز ایزا داره، زندگیش در داخل سرزمینش بنابر ملحوظاتی چون قاید سیاسی مختلف، عضویت در یک سازمان خاص اجتماعی دینی، اگر اینا زندگیش در خطر است، او باید در یک سرزمین دیگه به عنوان پناهنده قبول شود.
بله دیر
کسانی که رد میشن کسانی که رد میشن این کسانی هستن متاسفانه که مورد پناهندگیشان قبول نمیشه و در نهایت اونا رد مرز میشن یا دوباره فرستاده میشن، که در این خصوص فکر میکنم بهتری خواهد باشه که از قبل از رفتن به او کشورها قبل از آغاز این سفر بیندیشن، فکر کنن مبالغ گزاف و بمصرف نمیسانن.
بله دیره منن استاسی پی اجازه و یا نقل زهم ورکم چه دمجد افغانان چه اروپایی وادون و تزیو من یو خدا تاریخون ایس پی یاد نساتی یو زی که یو تاریخ وای چه پا فلانی کال زیجه دلیم پا بل که بل تاریخ یاد که نو کل چه دوی پا دی خبرو که تزاد پیدا شی نو دوی وای چه دروغ وای فوران ردوی. خیر کار او طولانیز و چار دو وزارت و اندوی گل محمد مختاری سه پتاسی بندی زموش دو ملمنو انتقادی و بله یا استاس خبری سر دوی موافق نول دستی بوایم.
بنده هم با توجه به صحبت هایی که ایشان کردن ایرا قبول ندارم، به دلیلی که کارهای خوبی صورت گرفته. در ارتباط با بحث مهاجرینی که از ایران وارد میشه باید ایرا عرض بکنم که اساسا کسانی که از جمهوری اسلامی ایران میان یا از بعضی کشورهای دیگه بازم مجددا همونا دوباره برمیگردن، اونایی که اخراج میشن پس دوباره با پول گزاف از طریق قاچاق بالاخره پس دوباره برمیگردن، اونا جذب کشور ما اونطوری که انتظار میره نمیشه، به دلیل اونمو شیوه زندگی که در اونجاست و امکاناتی که در اونجاست. بنابر این ای نکته درسته، ممکنه اونا با حرفه های خوبی، اما اگر اونا اینجا مستقر شون امکاناتی که با خود میارن اینجا به کار بیاندازن و از اون استعدادشان در کشور استفاده بکنن، خود طبیعی است که بسیار از مشکلات حل میشه، ولی متاسفانه اینطوری نیست و بر اساس آمارهایی که گرفته شده و بر اساس برنامه‌هایی که ما داریم افرادی که جذب میشه بسیار از افراد متاسفانه حرفه های لازم را ندارن و فعلا هم در بحث اعزام کارگران مهاجر به خارج هم این نکته را من اشاره بکنم که متاسفانه حرفه وجود نداره.
بله دیر زیات مننه، متاسفانه چه نور وقت نلرو قدر من آردون کولا تاسو هم دیر زیات مننه چه دلچسپی مو وقت سره تلفنون مو وقت لاولا ملمنو خو دیر زیات منندوی
بسیار زیات تشکر میکنیم از تمام